السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، تر ډیره د سندرو پروګرام لرو، د سندرو میلمانه په دې لچې دا پروګرام واوري. خلنده خبری برخه کې به دا واوري چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې څو هلته له قطري چارواکو او طالب استازو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د کنټرول پر لارو چارو خبري وکړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یوه نوې سروې ښیي چې د طالبانو له راتګ وروسته نږدې نیمایي رسنۍ تړل شوې دي. د بریتانیا د خیریه موسسو له افغانانو سره د ژمي پر مهال د بشري مرستې غوښتنه وکړه، او بلاروس وایي لندن کې یې پر سفارت برید شوی او ډیپلوماتانو ته یې زیان اوښتی. بشپړ خبرونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. دوی د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي او 80% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې همدې بی پولی خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوې چې پایلې پرون دوشنبه خپرې شوې. په سروې کې ویل شوي د طالبانو پر اتاق د رسنیو څلور 80% خزینه کارکونکو خپل دندې پریښي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 533 رسنیز بنسټونه فعال وو چې اوس یې یوازې 312 هغه فعالیت کوي. طالبانو بیا له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې د بی پولي خبریالانو د نوې سروې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مارینا سرینی پرونو ویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له لارې ولګول شي. د هغې په وینا 1.5 میلیون یورو په افغانستان کې پر بشري چارو او پاتې 10 میلیونه یورو په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره پر بیړنیو مرستو لګول کیږي. د دغه مالی مرستې ډیره برخه هغو کسانو ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې دننه بي ځای شوي. ملګري ملتونه وایي د 2021 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې تر 500,000 ډیر کسان له خپلو مینو بي ځای شوي دي. د بریتانیا دو خیره بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی. اکشن ایټ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په راروانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سختې لوږې سره مخامخ شي. دغه ادارې له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغو اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. دغه راز د بریتانیا بلې خیریه ادارې ډي ای سي هم ویلي چې پر روانو دریو میاشتو کې 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ادارې هم له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې ناوخته شي د مرستې لپاره راودانګي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. د یو ان ایچ سی آر د پاکستان څنګ پرون په یو ټویټ کې د پنجاب ایالت د ګجرات په یو مرکز کې افغان ماشومانو ته د واکسین د ورکولو د بهیر عکس خپور کړی. د دې ادارې په وینا په پام کې د پاکستان په 1,650 ولسوالیو کې تر 30 میلیونو ډیرو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی. تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین په 20 ولایتونو کې پلی شو او په 14 نورو کې به هم ډیر ژر پایل شي. ملالی یوسفزی د افغان جنو او خزو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ. ملالی پرون پر خپل رسمي ټویټر کې ولیکل، ما تقریبا خپل ټول ژوند د جنو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه کې وبایله. ملالی لیکلی، په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړی، زیات شمیر یې وژل شوي او په میلیونونو نور یې کډوال شوي دي. هغې لیکلي، موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. بلاروس دا کوي چې په لندن کې یو ډله کسانو د دوی د سفارت ودانۍ ته زیان اړولی او د دوی پر ځینو ډیپلوماټانو یې فزیکی بریټ کړی دی. بلاروس وایي په دې اخوډب کې یو ډیپلوماټ سخت ټپي شوی دی. د لندن پولیس وایي د یکشنبه ماښام د بلاروس له ډیپلوماټیک ماموریت د باندې د وښخړې د راپور لکبله وربلل شوی. پولیس وایي د سفارت یو کارکونکي چې حمله ور باندې شوی پر مخ ټپي شوی. پولیسو پرون دوشنبه ویل چې د پیښې ساحې ته نږدې یو کس نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون دوشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د لوی چاودنې د قربانیانو د درناوي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. انټونیو ګوترش چې د لبنان په سفر بوختو پرون د چاودنې په ساحه کې د قربانیانو د یاد څلی ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. د 2000 کال د اګست پر 4مه په هغه چاودنه کې چې په نړۍ کې تر ټولو لویه غیر اټومي چاودنه بلل شوې د لبنان د پلازمینې ډېره برخه ویجاړه شوه او لږ تر لږه 214 کسان یې ووژل. چاودنه د سلګونو ټنه امونیم نایتریت له کبله وشوه چې له کلونو راهیسې په یو زیرمتون کې ذخیره شوي وو. که غواړی چې دا خبرونه ولولی زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ پاتې ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې درته وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه خبرونه اورئ. خو په لنډه خبری برخه کې درته وایو چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو هیات قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاو شغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د اکثرو هوایي ډګرونو فعالیتونه یا پټاپ ولاړ دی او یا هم ټکنی شوي. تر اوسه له افغانستان سره نړیوال پروازونه هم عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ترکیه د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنس لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګره د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو د سهار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې 2021 کال چې لای لاسورزه پای ته پات دی د افغان خلکو لپاره ښه کال نه وو. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاسورزی پاتې دي د افغان شوزو د حقوقو لپاره بد کال بولی. د دغه سازمان د شوزو د برخې مرستیالې هیدربر له ازادي اډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د شوزو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینې مهمې بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو د راستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي، په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې ترڅنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامي تلو دې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو د دا یو چوکاټ رامنځته کړي، نو وروسته له هغې به دې د ښځو په وړاندې څه دریځ لري.
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو د سندرو میلمانو پروګرام ته رسیدلی یو، خو راځئ چې تر دې مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو غورچان وورو احمد تکل دی ورسپانو ته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورسپانې د هغو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. ورسپانې لیکي سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو څو میاشتې وروسته اعتراف کوي چې له هم هلته امریکایان پاتې دي. ورسپانه پوښتنه کوي افغانستان مو په یاد دی، او په دوام لیکي سپینه ماڼۍ خو غواړي افغانستان هیر کړي، خو امریکایان او د امریکا متحد افغانان چې هلته پاتې دي د دې مستحق دي چې پاملرنه ورته وشي. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو پر مهال اټکل وکړ چې یوازې د 100 او 200 ترمنځ امریکایي وګړي په افغانستان کې پاتې دي، چې د په وینا په دوی کې ځینې له افغانستانه وتل غواړي. خو وال ستریت جورنال د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د هغه بیان یادونه کوي چې وی ویل د اگست په 1 له افغانستانه تر وتلو وروسته متحد ایالاتونو له 409 امریکایي وګړو او هغو کسانو سره چې په متحد ایالاتونو کې د استوګنې قانوني اسناد لري له افغانستانه په وتلو کې مستقیمه مرسته کړې، او هغو ته یې د کورنۍ لغړو سره په امریکا کې د استوګنې امکان برابر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وویل چې اوسمهال تر لاسو لږو هغو کسانو سره په تماس کې دی چې غواړي او چمتو دي چې له افغانستان ووزي او د سفر لپاره لازم اسناد هم لري. خو ورسپانه په دې برخه کې هم د سرچینو په حواله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت ته د 13 نومبر میاشتې تر پایه د 126 امریکایانو پته معلومه وه چې له دې ډلې 15 کسان وتلو ته چمتو. وال ستریت جورنال پوښتنه کوي په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، اقتصادي حالت نور هم خرابېږي او لوږه په زیاتېدو ده، آیا دا پاتې کسان لا هم غواړي چې هلته پاتې شي؟ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په متحده ایالاتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالی شتمنیو آزادولو ته د امریکا د حکومت هڅول دي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر بایدن اداره د کانګرس د غړو مرستندویو ټولنو او پخوانیو چارواکو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بشري مرستو او نغدو پیسو د لیږلو بهیر بیا پیل کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې بشري بحران په چټکۍ سره د خطرناک حالت پر لور روان دی. ورځپاڼه د تیرې اونۍ په اوږدو کې د امریکا د پوځ د دریو پخوانیو قومندانانو په کابل کې د امریکا د څلورو پخوانیو سفیرانو او نورو جګپړو چارواکو هغه څرګندونې یادې کړې دي چې د بایدن له ادارې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشې کېدو لپاره د پالیسیو د اسانه کولو غوښتنه کړې. د ډلې په خپل بیان کې چې د اټلانټیک شورا خبر کړی ویل دي چې اوس نو د بایدن اداره باید یوازې د یو اقدام جرأت وکړي. واشنگټن پوسټ په دې اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي یوازې په سلو کې 15 افغانان کافي خواړه لري. په داسې حال کې چې د اټکل لمخه په سلو کې 90 افغانان به په راتلونکي یو نیم کال کې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
دا سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
سلامونه سلام د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو ته هم در سره پلیکایم له لنګرال له دې چې وخه خبرونه مون پیل کړې وي او ما سره خاص نشته او سندره ته نشر کې استاس په خوخه باندې تر بیا خو وخت او خې چارې له دې چې زما دا پیغام نشر کړي ډېر ډېر مننه
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ظلمی نقش بندی مد پاکستان د بلوچستان کوټ څخه په دې له جوړ ورو او خوشاله بیاس زما سلامونه دی په هرات کې زما د قاضی بلال احمد جان ته ورسیږي ما ته به د شهید امیر الله جان کندهاری غزل نشر کړي او یوه دانه کوچنی چوکه به درته ووایم یو خان سړي نظر درلود او نظر یې هوښیار و خان چې و نکې د عقل دخوا کمزوری و نو دا نظر د خان نظر ته وویل چې دا په کور کې په حویلي کې په دا اپارتمان کې کچره ده دا وغورځوه د باندې کچره بنده وه نو به دې په موټر کې اچوه لیرې به دې وړل نو نظر ورته چې اوس کوشی نسته بیا به بل وخت یوس ده ورته ویل یا اوس یې خامخا باید ایسته کړي او نو څه په وکړو ول زغار ورته وکاږي څه ول سمه د څه به ورته وکړ نو د څه خاوره بیا څه په وکړو د څه خاورې ته بیا بل غار وکاږي ول هغه خاوره بیا څه په وکړو ول هغه ته بیا بل غار وکاږي نو دغه چوکه خدای یو چې ستاسې خوښه سوي په ما خو مشه
کش کی زباراں چ پر سر دیوارے دل سامخ ملن دوالا کش کی زسمان واسط زلفان سنگالا دیدن میں کولا کش کی زبان رچ گلان در کولای جلی تا بیولای کش کی زبان رچ گلان در کولای جلی تا بیولای
غواړی چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خوخه سندري واوري نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاري ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
وای حسی دې زړه را پوسی ما خورا حسی دی زړه را پوسی ما خوره زما غریبه یاره نمی در کوینه سلامونه ګلونه سلامونه د سندرو میلمانه خپرونی ګل همکار تاته او د رادیو تر څنګ ناستو ګلونو اوریدونکو ته ستړي ماشی او همدا وخت مو په خیر. زه یو ځل بیا راغلی د سندرو میلمانه لوري ته نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګن کلینه خپل کلینه تاسو ته همدا پیغام پرېږدم. هیله مند یم چې راته نشر به یې کړی. ما نن هم راوړی د خپل غزل خدای دې وکړي چې د ګلونو اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي. غزل ده وایې ترخه کیسه وله خو تا راته خوږه کوله ترخه کیسه وله خو تا راته خوږه کوله خبره لنډه وه خو تا راته اوږده کوله. یو دې شایست بلده د شپې خبرې یو دې شایست بلده د شپې خبرې حسینې تا راته خوږه شندې لهجه کوله او زما د رنځر زړګي طبیبه مخکې چرته ولې زما د رنځر زړګي طبیبه مخکې چرته ولې هره شیبه مې تا پسې چیغه ناره کوله. هغه شیبه راته یادېږي هېڅ مې نه هېرېږي هغه شیبه راته یادېږي هېڅ مې نه هېرېږي چې ما ټپه تا زمزمه کوله او زما د زخمي زړګي ټکوره لږ ختم شکنه زما د زخمي زړګي ټکوره لږ ختم شکنه تا سره مې زابلیه زړه دمه کوله ترخه کیسه وله خو تا راته اوږده کوله خبره لنډه وه خو تا راته اوږده کوله. مننه غزل هم دومره و سندره به د وحید اسیکزي راته نشرګي. نور مو همدا ښکلی رنګین وخت نه نسم. تر بیا د الله په امان. السلام علیکم.
تل پزڑنوں کی پختنہ شار گل او زما شملا باوی او سو بچک دای کی گور پاکا یارا نباوی زما کا گبرے تو نستا سادا لباس مزا باوی جنون تا بلے لا بس تماشا باوی نورا کا پختن لیلا دمین لاس لا سنو کی نغوار مجون زد یورپ پا محالنو کی پختنا لیلا پختنا
کور در آتا خایا یاد زور دین یونا نوا تولا در زوما یاد بلتالا ظالم دلاسا یاد دڑانا پاس میں پلے والا دینا یہ بل تل پل والا گنڈائی ناستے یا کلا پلاس دے دو مین جدا کوینا یا بل تلا زور درا معلوم شو نور با سلام پدوالا سی در تاکو ما
السلام علیکم خوگ تخنیکر اگران خکسر خوسی تا سلام کوم نزبین وفادار نظر رحمان وفادار بہار جان تا سوک چور زادے رڈیو ز مومن ننگر ہارے دا ملیار مان لگر پولے شستا ننگر ہارا ما تا دا نغمی ہا سندر نشر کوی چی ہس پ خلو چی خطیری کی بغیر لتا وقت نہ نتیری
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضر صدام ہمدر جم دلمن ولایت خانشن السوالی سخت پیغام پر واٹس ایپ مات وسندر نشر کی دن میں باواز کی او ڈالی دیوی ٹول کار کبوں کو اوردنگ شائستی اخبار وقت نسم و سلام پہ احترام دزنا پیغام نشر کی ڈیر بائی بائی
السلام علیکم جوڑ پخیر دسندر ملمان اخبار ون سلام باد سلام ٹول امکاران ٹھول اور سلام باد سلام مات بدا نغمے آسان در نشر کے چوئی ستم گرو ستم گرو ستم گر من ندا ٹھول سا وسلام با احترام عبد الحادی
جانا 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 ستمگر ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډاله ده
هو غم کوا غم تمه سلام غم کوا غم تمه سلام تا چیر زائی مین یہ زما زما دین دنیا مین یہ زما زما دین دنیا
سلامونه او نیک هلی مو منی زده هلمن ولایت خانشین د ولسوالی څخه دا غږ پیغام تست پرېږدم هله د شنا شریکه ماته بسندر د عبد الله مکرنه شرکی دا دی ډالۍ په خاص توګه عبدل ته والسلام په احترام
السلام علیکم د ازادي ملګرو انډیوالانو زه د فاریاب د ولایت د قیصر د ولسوالۍ ماته د عبد الله مقری په سندره ماته نشر کړ نو علامه مال سره شوخ ولر
جانان خپل کار دی کوانو پل بکوما جانان خپل کار دی کوانو یا بخپلو یا وینو رنگ شمو یا بپورا کم دزوانینو دولار مانونا ددار پسروی خط لاسانی
السلام علیکم ز کرن خان یم کچری تاسو خولې او پزړه پوري سندری غواړی نو لشمبه تر پنځشمبه د سندرو میلمانه خبرونه ل آزادی ریډیو څخه واوري.
کمر بند د ټوپکاو د مرمۍ خبرې نکو نورې بدل وخت مون بس د غالي ونه خبرې نکو نورې نکو نورې نکو.
بل السلام علیکم ستړي مسی جوړ په خیر په دې هله چی برنامه می په خیر پیل کړی. یو سلام د ازادي راډیو همکارانو کارکوونکو ته وایم او بل سلام د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وایم. تمه ده چې ښه به یاست. زه درسره وصل سوی روز محمد حق پرست یم د هلمند ولایت ننداري د ولسوالۍ د کوپک د سیمې څخه. تمه ده چې ښه به یاست. په دې هیله چې ازادي راډیو زما پیغام نشر کړي ما ته به سندره نشر کړي د اکبرشاه نیکزاد په تلو تلو کې یو څه درته وایم. وی باران وریج اشنا راس باران وریج اشنا راس نو وخت کیج اشنا راس تیاره خوریج اشنا راس زل پلنگی اشنا راس په برانی موسم کې خوان کړی دنونو په دې هله چې تاسو د خوشی وړ ګرځېدلې وي. زه د ازادي راډیو سهیل ورزولرم چې زما پیغام نشر کی ډالی دی فیض الله مطمئن ته ګران هلمندیار ته ولسمال سیب ته څوک چې مجغ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري ټول ته مخ په وړاندې شوخ د خدای په مان بای بای.
سترگی دی قربان سو سترگی دی دیری دا محبت دا کی دینا محبت دا کی دینا
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ریدونکو ته سلام وایم. په دې هیله ان ټول بروغ جوړو خوشاله بهستې. بیا هم پیغام درته پرېږدم. اختر تبسم یم د پکتیکا ولایت له مرکز نه. نو په دې هیله یم ستاسو ټول اورېدونکي به روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. نو خپرونې ته خو مې خاص ویل نه دی راوړي، نو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به حتما تاسو ته څه راوړو. نو سندره به راته نشر کې د ګلپاڼې. نور تر بیا او بلې خپرونې ښه وخت ښې شبې ولرئ. د خدای په امان.
د ژوند د هر ټکي سره یږدمه ستا تصویر، د ژوند د هر ټکي سره یږدمه ستا تصویر، دا یو کال خو یې په زړه پرې نیسمه ستا تصویر. دا د مینتوب نښه وبله ګلرنګ جانانه، دا د مینتوب نښه وبله ګلرنګ جانانه، دا نن شپه تر سهاره ګرځومه ستا تصویر. مینه سلامونه ګلونه احترامات تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، د راډیو تر څنګ چې ناس وي ټولو مینهناک اوریدونکو ته ځانګړي مینهناک سلامونه وایم. المنیم چې جوړ بیس او دروغ سیات خوندان بیست. تاسو ته پیغام پریږدم جانات کولا جان طاقت تم له شایسته او ګلورین هلمنه څخه مې درته پیغام پریښی دی. المنیم چې تاسو په جوړ یست او خبرونه په خوشحالي تیریږي. نو سندره ټاکم د ګلپاڼې په ژغ کې، هغه سندره چې وای د زړه په سر مخې جوړول د بل چا وختلې. ډالې دې به داسې محمد داوود رښتینی ته او کلیوال زرګي ته او خدای داد مینوال ته او جانان تنها ته او شاغلي رښتینی ته ډالې ده. تر بیا او بل داسې خبرونه چې راځم تاسو ته ګام په ګام راحت زندگی د خدای په امان.
آزادی راډیو کاکونکو اوریدونکو ته ځانګړی سلام شرحمل نازادیم د هلمند نه وروره اول ځل مې د انشاءالله په نورو خپرونو کې انشاءالله ټپې او شعرونه انشاءالله درته وایم وروره سندره روانه وایه زړونه چې بېرحمه شي د هغلي چې که څنګه داسې مطلب سندره ده وروره په نوزاد کې محمد سلیم اخلاقي د ډالۍ غلی زدران د ډالۍ ازادي راډیو ټول اوریدونکو د ډالۍ تربیه ښه خپرونه لی عدالله په امان